څلور بجې شوې. احمد چبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارتوي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالد براون په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن یې د دې سفارت په اکسپانه کې خپور کړی دی، ویلي دی چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیون څوکۍ خالی پاتې دي، هغه څوکۍ چې د دب خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوې دي. براون وویل متحد ایالات لاغو افغان کورنیو سره پیوستون څرګندوي چې زده کړې د یوه حق په توګه د ټولو لپاره غواړي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات به د افغان زده کوونکو ملاتړ ته دوام ورکړي او هیڅکله به د ټولو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانستلو له غوښتنې په شانه شي تر څو د افغانستان راتلونکی روښانه شي. طالبانو د خپل واکمنۍ په سباندې دریو کلونو کې لښپژم ټولګي پورته نجونې له تعلیم څخه منع کړي او همې د پانتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. په هغه اعلامیه کې چې شاغلي مجاهد نن په خپل اکسپانه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې، ویلي چې د دوی مشر په دغه 4 ورځنی سفر کې د رواني وژدي اسمبلې میاشتې په 9 نیټه په ومن نیټه پیل کړی وو. د لوېدیځ شمال، شمال ختیځ او شمال لوېدیځ یوولو ولایتونو هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو څخه په لیدنو کتنو کې له مسؤلو چارواکو، علماو او سپینچرو سره خبرې کړي او هغوی د شرعي قوانینو عملي کولو ته بللې دي. د طالبانو مشر چې د 2023 کال د اگست په 19 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هیڅ کلام په محضر کې نه دی لیدل شوی، د شرعي قوانینو پر پلي کېدو ټینګار داسې مال کوي چې د بشري حقوقو مدافع ډلې په دې برخه کې د نوموړي فرمانونو او احکام د ښځو په وړاندې ډیر سخت بولي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د هند په ګریټر نیویډا لوبغالي کې پیل شي، د پرلپسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. دا اتم ځل دی چې یوه ټیسټ لوبه پرته له دې چې پیل شي د باران له امله لغوه کیږي. لومړی وی په 1899 کال کې او تر ټولو وروستی نږدې 26 کاله مخته د نیوزیلند او هند ترمنځ وه. د ګریټر نیویډا د لوبغالي کارکوونکو هڅه کوله چې د دغې لوبې لپاره مناسب ځمکه برابره کړي، خو پرلپسې بارانونو د دوی د دې کار مخه ونیوله. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا ستر اعظم کیر سټارمر نن په واشنگتن کې سره ګوري. اوکراین د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون پر بیډیس فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لري کړي چې له دې هیواد سره په مرسته شوی وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره استفاده وکړي. د بایدن او سټارمر ترمنځ د خبري داسې مهال هم کیږي چې د سپین ماڼۍ لخوا د پالیسي د بدلون نقشه لیدل کیږي. اوکراینی چارواکو روان اونۍ کیفته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوډ لامی د سفر په ترڅ کې پر خپل غوښتنې یو وار بیا ټینګار وکړ چې لویدیځ اجازه ورکړي چې د دوی لخوا په ورکل شوی لری واټن وشتونکو توغندیو د روسیې د خاورې دننه اهداف په نقشه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. په دایکونډي ولایت کې پر هزارو د داعش برید د افغانستان دننه او بهر غندل شوی. ایران ویلي چې د امینونو د موندلو لپاره مرسته او همکاري ته چمتو دی. وړاندې به جزئیات تر سره شریکو. د طالبانو ویلي د دوی پر قوانینو او تقنینی اسنادو انتقاد کوونکي به محاکم او معرفي کړي. یو شمیر خلکو دا حکم غندل.
دا هغه دیکتاتوریزم ده چې دوی خپل غشتنې او خپل نظریات د افغانستان په ولس باندې د ټوپک او د زور له لارې تطبیقوي.
د ټاپي پروژې په اړه به واوري.
په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی. زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولای شي چې دې ته د پی سي ور منځور کړي.
په کونړ کې له خوژولې بوټي سره چلند ته اندیش نشته.
د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده، مطلب د بیخ د بوټي وباسي چې په دې سره د دې بوټي د نسل یا د بوټي په خدمتو په طرف باندې روان.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان په دایکنډي ولایت کې د داش خراسان څنګه پورونی مرګونی بریټ په کوردنن او بهر غنغ برګونونه پاره ولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د خبري د نړیوالو جنایتونو بیلګه بللې. په کور دننه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نور پخوانیو افغان چارواکو او سیاستوالو د بریټ غندلې. په کابل کې د ایران سفارت د دغه پیښې د عاملینو د مجازات کېدو غوښتنه کړې. پرون د دایکوندی غور پر لاره ناپیژاندو وسلوارو پر ملکیانو حمله وکړه چې له عمله 14,000 افغانان ووشل شول او څلور نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دایکوندی کې د دایش خراسان څنګه وروسی بریج چې له عمله 14 ملکیان ووشل شول او څلور نور ټپیان شول په کور دننه او بهر پراخ خبرګونو نه راپاره ولیدي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن جمعه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې د غبرید د نړیوالو جنایتونو بیلګه بللې ده او ویلي دي چې د داعش د ادا شوو بریدونو زیاتوالي تاندېخ نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې اړه د غندنې په بیان کې دغه پیښه تروریستي او د بشریت او اسلام ضد هغه بللې ده. په تیر جمهوری نظام کې د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم ویلي چې د 14 بیګونا هیوادوالو وژل محکوموي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو مشرانو رحمت الله نبیل او معصوم ستانگزی هم دغه پیښې غندلي او په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې دا یوازې په هزاره وګړو نه بلکې د افغانستان په ټولو خلکو برید دی. د جمهوری غوښتونکو میرمنو شبکې په یو خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو څخه غوښتي چې دغه برید وڅېړي او پایلې له ټولو سره شریک کړي. په کابل کې د ایران سفارت هم د پیښې د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې عاملین باید مجازات او دې برخه کې د مرستې لپاره خپل چمتووالی هم اعلان کړی دی. دا وسلوال برید پرون د دایکوندی غور په لوی لار رامنځته شو چې له عملې 14 ملکی هزارګان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. سیمه ایزو سرچینو ویلي چې ناپیژاندو وسلوالو د دایکوندی غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودرابو او ډزې ورباندې وکړې. په همدې حال کې د دایکوندی ولایت مدني فعال سخی ساده چې د پیښې په اړه معلومات لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وسلواله حمله کې د قردیوال کلی ټول سړي له منځه وړل شوی دي.
متاسفانه په تمامي مردای او قریه
له بده مرغه د قردیوال کلی ټول ناري نه په دغه پیښه کې له منځه وړل کیږي او تر اوسه د پیښې عاملین نه دي پیژندل شوی. که څه هم یو افراطي او تروریستي ډله داعش د پیښې مسؤلیت په غاړه اخلي، خو لکه څنګه چې په جریان کې هستی څو میاشتې مخکې په همدغه سیمه کې یو بل ځوان په ډزو وژل کیږي خو دغه پیښې عاملین هم معلوم نشول. دا چې په تیر او اوسني حکومت کې د هزارګانو په وړاندې د هیڅ ډول پیښې عاملین نه دي محاکمې شوي، دې مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی له رسنیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او ویلي دي چې نور جزئیات به وروسته وړاندې شي. د داعش خراسان ولایت څنګه د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت منلای او د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې جنگیالیو د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 شیعه مسلمانان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. یو شمېر افغانان بیا په افغانستان کې د داعش وروستۍ بریدونو اندېښمن کړي دي. د دایکونډي ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
14 نفر شهید شوده و 4 نفر زخمی شوده که
په پرونی پیښه کې 14 کسان شهیدان شوی او 4 نور ټپیان شوی چې دا غوی وضعیت هم کنه دی. ټپیان د ولایت مرکز ته لیږدول شوی، حالت یې ډیر نازک دی او ممکن هغوی هم ډیر ژر له منځه ولاړ شي. دې پیښې ټول ویرولي او هیڅوک اوس د دې جرأت او توان نه لري چې لږ لرې ځای او یا هم خپلوانو کره ولاړ شي. خلک نه پوهیږي چې څه وکړي او وضعیت بالکل غیر نورمال دی.
د خبرګونونو په دوام ټاکل شوی د جمعې د ورځې ناوخته د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې هم د دایکوندی ولایت د مدني فعالانو لوري یو اعتراضي غونډه وشي. کسام طالبانو په کراتو په افغانستان کې د داعش د ځپلو خبره کړې، خو د داعش خراسان ولایت څنګه د دایکوندی د برید سربیره وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13 نیټه په کابل کې هم د مرګونی برید چې په کې 19 کسانو ته مرګ ژوبله اوختي و مسولیت منلی و. له دې وړاندې دغه ډلې د روان لمریز کال د ثور د میاشتې په 28 هم په بامیانو کې د هغه برید مسولیت منلی و چې په کې د دریو بهرنیو سیلانیانو په ګډون 4 تنه وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون 4 نور په کې ټپیان شوي وو. دا په داسې حال کې دا چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد ادارې مشر ولادیمیر وورونکوف هم خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې میشت د داعش خراسان ولایت څانګه په بهر کې بریدونه کولی شي. هغه همداراز اندېښنه ښودلې وه چې د داعش خراسان ولایت څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي وړتیاوې ښې کړې او په افغانستان کې د یادې ډلې او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت د اندېښنې وړ دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو عدلي وزارت ویلي چې د دوی د حکومت پر قوانینو او تقنینی اسنادو باندې نیوکه پر اسلامي شریعت نیوکه ده، او که څوک مخالفت وکړي او یا پرې نیوکه وکړي محاکمه ته به معرفي شي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د څرګندونې د بیان د ازادۍ نقص بولي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
د طالبان حکومت د عدلي وزارت وایي د دوی د حکومت ټول قوانین او تقنینی اسناد د اسلامي شریعت له مخې جوړیږي او پرې نیوکه پر اسلام نیوکه ده چې په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. دغه وزارت پرون پنجشنبه د توشیح شویو تقنینی سندونو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي که څوک په رسنیو او یا په نورو مجالسو کې دې سندونو سره مخالفت کوي او یا هم پرې نیوکه کوي نو له شرعي چلند سره به مخ او محکمو ته به معرفي شي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي چې دا د بیان د ازادۍ نقص دی چې خلک ونشي کولی خپل نظرونه په ازاده توګه بیان کړي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دوی د شریعت په نوم باندې چې په کوم قوانین پلي کوي او هغه کې ازادي بیان د پښو لاندې کېږي او خلک خپل حقوق ته نشي رسېدلی، خلک په دغه نقطه کې مشکل لري. هغه خبرې، هغه قوانین چې شریعت په نوم باندې دلته پلي کېږي هغه هم نشته دی.
یو افغان انجلۍ چې د طالبانو د بندیزونو له امله له لوړو زده کړو بې برخې شوې او د هم نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو د عدلي وزارت د تازه اعلامیې په غبرګون کې وایي
طالبانی که ادعا دارن قوانینشان برگرفته از شریعت اسلامی
هست. طالبان چه ادعا کوي قوانین یې اسلامی شریعت اخیستل شوی دی و دی وایي چې د اسلام قرآن کریم یا حدیث په کوم ځای کې راغلی چې ښځې د زده کړو او کار حق نه لري، په ټوله کې هیڅوک د اعتراض او خبرې کولو حق نه لري، د انتخاب حق نه لري او د بیان ازادۍ په ټوله کې له منځه تللی.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو په اختر راسخ وایي د یو هیواد قانون د ټولنې د نظم او هوساینې لپاره د هغې هیواد د خلکو په وړاندیزونو تصویب او تطبیقیږي، نه په زور او جبر. هغه زیاته کړه
دا هغه دیکتاتوریزم ده چې دوی خپل غشتنی او خپل نظریات د افغانستان په ولس باندې د ټوپک او د زور لاره تطبیقوي، او کچیر د دوی فرمانونه او نظریاتو په اړه باندې منفي نظر څوک ورکی هغه به زندانی کیږي، هغه به بیا وژل کیږي او هغه به ترور کیږي. دا خپل معنا او مفهوم دا دی چې دوی انساني حقوقو ته درناوی نه لري.
د طالبان حکومت پر قوانینو او تقنینی اسنادو د نیوکه او مخالفت په حق له د عدلي وزارت د څرګندونې د محل دی چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې تازه اعلان شوی لګنو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوی دی. په دغه قانون کې راغلي د ښځې د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د ښځې د مخ پټول هم ضروري دي. همدارس په دغه قانون کې د ښځو غږ که تلاوت او نتخانی هم می په عمومي ډول منع شوی او د ښځو لوړ غږ او رد بدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې هېواد تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تېر جمهوري حکومت پر مهال جوړ شوی اساسي قانون ځنډولی او دوی د فرمانونو له مخې قوانین پلي کوي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بې بنسټه بللی و او ویلی و چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي. د اساسي قانون نشټوالی هغه څه دي چې حقوق پوهان او افغان وګړي په دې هیواد کې د بې ثباتۍ د زیاتوالي د یو لامل په توګه بیانوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر لسمه په یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی له خپلې دندې لرې کړی. په بیان کې ویل شوي دي چې دغه پریکړه د سپتمبر له لسمې راهیسې عملي شوې ده. آصف درانی د 2023 کال په می میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی و. له پاکستان دا خبر هم لرو چې خیبر پښتونخوا په بنو او باجوړ کې پولیسو حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د هغوی غوښتنې دی ومني، ګنې دوی به د پولیو د ټیمونو له حفاظت نه بایکاټ وکړي. دوی د لقمان پونم دغه پولیس سرتیری د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړي چې د سپتمبر پر 11مه په ملاسیدګي سیمه کې وو وشل شو. هلته د بونو د پولیسو لاین مخې ته په پارلتناستو پولیسو سرتیرو هم حکومت ته خپل غوښتنې وړاندې کړې دي. د بونو د پولیسو مشر ډی پی او ضیاءالدین نن له احتجاج کوونکو پولیسو سره خبرې کړي او دوی ته ډاډ ورکړي چې ټول غوښتنې به منل کې شي. د بونو پولیسو غوښتنه کړې چې په ډومیل کې د وژل شوي پولیس سرتیري وژون کې دی ونیول شي. د پولیسو کنټرول خونو او تانو ته دي پوځي او استخباراتي چارواکي نه ورسي او پولیسو ته دي اجازه ورکړل شي چې له نیول شویو وسلوالو نه خپلې پلټنې وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا مشران په واشنگتن کې پر دې خبرې کوي چې آیا پر هغه وسلو محدودیتونه لري کړي چې لویدیز اوکراین ته ورکړي تر څو دا هیواد وکولی شي د روسیې د خاورې دننه د هدفونو په نقشه کولو کې ترې کار واخلي. کیف په دې روسیې کې په دې برخه کې پر لویدیز فشارونه زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د بریتانیا صدر اعظم کیر سٹارمر نن جمعه په واشنگتن کې سره ګوري. دغه کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې اوکراین د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون پر لویدیز فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لری کړي چې له دې هوا سره په مرسته شو وسلو لګولې دي. د دغه محدودیتونو له امله کیف نشي کولای چې له دغه وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره کار واخلي. خو موسکو په دې برخه کې کیف ته د اجازه ورکولو په وړاندې جدي خبرداري ورکړی دی. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې تمه چې په واشنگتن کې د بایدن او سٹارمر نن نه خبرې به پر همدې موضوع متمرکز وي. دا کتنه یو ورځ وروسته له هغه تر سره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اروپا ته خپل سفر پای ته ورسو چې په ترڅ کې نوموړي ته اوکراین او متحدینو یو ځل بیا پر هغه غوښتنو ټینګار وکړ چې وای کیف ته باید اجازه ورکړل شي چې د لویدیز له خوا دوی ته پر ورکړل شو لري واټن وشتونکو توغندیو د روسیې د خاورې دننه اهداف په نښه کړي. د راپور لمخې بایدن په تیر مې میاشت کې پالیسی بدله کړې چې لمخې اوکراین کولای شي پر هغو توغندیو چې امریکا ورکړي د روسیې د حملو په وړاندې دفاع وکړي. خو دا چې په کوم واټن کې هدفونه په نښه کولای شي پرې محدودیتونه یې لګولې دي. په دې معنی چې اوکراین یوازې کولای شي خپلې پولې ته نږدې سیمو کې هدفونه په نښه کړي. برتانوي ګارډین ورځپاڼې د سپتمبر په 12مه د حکومتي سرچینو له قوله خبر ورکړ چې وای لندن له مخکې اوکراین ته اجازه ورکړي چې کولای شي د دې هیواد له خوا مرسته شو سټورم شادو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې ډیر وړاندې د هدفونو د په نښه کولو لپاره کار واخلي. خو نور برتانوي رسنوي ویلي چې برتانیا د واشنگتن اجازه ته اړتیا ذکر لري چې دغه وسلو ډیر پرزې امریکایي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې لویدیز خپل پالیسی بدله او اجازه ورکړي چې له وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د لری هدفونو لپاره کار واخیستل شنو دا به د روسیې په وړاندې د ناتو د جګړې په معنا وي. پوتین زیاته کړه که داسې وشینو دوی به هم د جګړې د ماهیت بدلون ته په پام سره د هغو ګواښونو پر بنسټ مناسبې پریکړې وکړي چې ورسره مخامخ کیږي. پوتین دا وکړه چې د اوکراین پوځ یوازې هغه مهال کولای شي له دغسې وسلو د بریدونو لپاره کار واخلي چې د ناتو د سټلایټونو له معلوماتو او پوځي پرسونل څخه یې چې د دغسې وسلو د کارولو لپاره روزل شوي کار واخلي. د بایدن او سٹارمر ترمنځ دغه خبرې داسې مهال کیږي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پالیسۍ د بدلون نښې لیدل کیږي. اوکراینی چارواکو روانه اونۍ کیف ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوید لامی د سفر په جریان کې هم پر خپلې دې غوښتنې یو وار بیا ټینګار وکړ چې لویدیز د اجازه ورکړي چې له وسلو یې د روسیې د خاورې دننه هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د جنوبی ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د ټاپي پروژې د چارو د پیل پاړه بیلابیل هلي اواندښنې لري. یو شمیر کسان د پروژې د کارموندنې اقتصاد پرمختګ او سیمه ای ثبات لپاره یو لوی فرصت ګڼي. خو یو شمیر نور بیا د دې لوی پروژې امنیت او تامیل ته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیر چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. طالب چارواکو ویلي چې له هرات وروسته د دغه پروژې دوهم او دریم فاز هلمن او کندهار ته رسیدي. د حکمت الله سلهی او محمد قاسم توخی په نوم د دغه ولایتونو اوسیدونکو وای ټاپي پروژه کولای شي د خلکو په ژوند کې لوی بدلون راولي. دوی زیاتوي چې دا پروژه د کار فرصتونه زیاتوي او د سیمې ثبات لپاره هم مهمه ده.
دا پروژه باید ډیر کلونه تر مخه عملي شوی وای. په اول ځل کې خو 4.5 میلیونه ډالر هر کال باید دوی مشترکې ځکه دوی دغه زبرځکه په دافیف نیولې ده، او په دې کې تر ډیر اندازې پرې ګیس یا گاز زموږ خلک اوس خبر خبر کیږي چې موږ اوس هیڅ گاز داسې نه لرو، ټول ډبې دي.
موږ ځوانان او افغانان په دې پروژه باندې خوشحاله یو، ملاتړ یې کوو، هر اړخیز کومک او همکاري ته چمتو یو. او په دې پروژه کې نه یوازې دا چې د افغانستان او خلکو اقتصاد پورې به حتمي مثبت اثرات وشي، چې همداسې په سیمه باندې مثبت اقتصادي اثرات معلومی شي.
د زابل ولایت وسیدونکو روزي محمد زابلی باور لري چې ټاپي پروژه نه یوازې د افغانستان لپاره د انرژي کمښت مسله حل کولای شي، بلکې د عوایدو یو نوې سرچینه هم برابروي. هغه زیاتوي چې دا پروژه د سیمیز اتصال په برخه کې د سیمې هیوادونو ترمنځ همکاري او متقابل اعتماد ته وده ورکولای شي.
زما په نظر سره د ټاپي پروژه دلته په سیمه کې د سیمیز اتصال په برخه کې مخوره مثبت نتایج درلودلای شي، ځکه دغه هیوادونو تر مابین چې اقتصادي مناسبات یې په ښه ډول باندې، دغه تر مابین ډیپلوماسي او سیاسي اړیکې هم په ښه ډول باندې، ځکه دوی کوشش کوي چې په ښه ډول باندې مخته ولاړ شي تر څو خپل اقتصادي موخ ته ورسیږي. نو افغانستان دلته د دوی ترمنځ، دغه هیوادونو ترمنځ یو کوریډور حیثیت درلودلای شي، او په اقتصادي برخه کې ښه منافع درلودلای شي. په اوس وخت کې زه فکر کوم د افغانستان لپاره دا پروژه ډیره مهمه ده.
خالد پښتون چې د تیر جمهوریت پر مهال په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وای، د افغانستان په ځینو سیمو کې او په پاکستان کې رواني نامني د ټاپي پروژې لپاره امنیتي خطرونه رامنځته کوي. خالد پښتون همدارنګه زیاتوي چې د دې پروژې د تمویل په برخه کې د وضاحتونو نشټوالي او د پرانیستي په مراسمو کې د پاکستان او هند چارواکو نه ګډون خلکو ته د دې پروژې د تطبیق په برخه کې شکونه او تردیدونه پیدا کړي دي.
ګوره دا وضاحتونه په صحیح ډول نه رسوي. طبیعي ده که دا پروژه تکمیل سي، کوم چې دا اول دوره امارات، بیا کرزي صاحب په دوره کې، بیا د اشرف غني په دوره کې، او دروس بیا په امارات کې په څلورو مختلفو دورو کې تاسو ول هم متاسفانه هیڅ وخت دې عملی جامه وانه غوستله. او اوس هم د دوو مملکتو د امنیت په خرابې دوسر چې په افغانستان کې هم امنیت تر ډیره ځای سل په سل کې تامین نه دی، او په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی. زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولای شي چې دې ته د پیسي ور منزور کړي.
ټاپي پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د غازو د نلیکې د غزولو لپاره جوړه شوې ده. دغه نلیکې له افغانستان څخه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لارې تیریږي او بیا پاکستان ته داخليږي، چې له هغه وروسته به تر هند پورې وغزول شي. ویل کیږي چې د دې نلیکې ظرفیت به په کال کې نږدې 3 میلیارد متر مکعب غاز وي.
په کونړ او ننګرهار کې د سندونو پر غاړو داسې طبي بوټي شته چې په یوناني او نورو درملو کې کارول کیږي. د یوناني طبيبانو په خبره د ناروغیو په درملنه کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. له دغو بوټو یو هم د خوشولې طبي بوټي دی چې د ځایي خلکو په وینا سوداګري د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لاروي کې پاکستان ته قاچاق کوي. دا بوټي په کونړ او ننګرهار کې د سین غاړو ته پریمانه راټو کیږي او له تیرو څو کالو خلک له جرلو سره باسي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ او ننګرهار یو شمیر وسیدونکو ادعا کوي چې د کونړ سیند په دواړو غاړو او د سیند منځ کې له اوبو وچتو وچو کې د خوګولي په نوم پریمانه بوټی چې په تبابت کې ورنه استفاده کیږي له تیرو څو کلونو راهیسی د سیمې له خلکو پارزانه بیا خستل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. دغه بوټی چې شنی کلکی او نسبتا نری پانی، سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري، ویل کیږي د سیمې خلک یې له جرړو سره راباسي، بیا یې سوداګر ورنه په کمه بیه پیری. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو الله نظر حیران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې خلک دغه بوټې اوباسي او ځینې سوداګر راځي بیا دینه دغه بوټې پارزانه بیا خلک، خو دغه بوټې بیا پاکستان او هندوستان ته قاچاقیږي چې هلته دی په قیمت بیا باندې خرڅي. او دغه بوټې مخکې به په خطر طریقې سره کټکو خلکو بر سر به کټکو نو بیخ به پاتې نو بیا به دوباره شین کېده، خو چونکه اوس د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده، مطلب د بیخ د بوټې اوباسي چې په دې سره د دې بوټې دغه نسل یا دغه بوټې په ختمېدو په طرف باندې روان. نو زمونږ د غوښتنه ده د اسلامي امارت نه قاچاقي ډول باندې د دې بوټو د لیک د مخنیوي او
د کونړ سرکانو ولسوالی وسیدونکو فضل وهاب هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه، خو نو موړې دا هم وای چې یو برخه د بوټي یونانی طبيبان هم له خلکو واخلي.
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي، خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څو واخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي.
په کونړ کې د کرنې برخې پوهان وایي د خوګولي طبي بوټي د کونړ سرکانو، نرنګ، خاص کونړ، نورګل او په ننګرهار کې له خیوي نیولې تر لالپور او مومندرې پورې د سین دواړو غاړو ته پریمانه پیدا کیږي. د سرکانو ولسوالۍ د زراعت مسلکي انسټیټیوټ ښوونکي محمد بلال د خوګولي د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
وړانګ خوښوونکي بوټي دي چې د ودی په دوران کې ګرمي هوا او معتدل رطوبت ته اړتیا لري. په ژورو خاورو کې چې د کلسیم مرکب لري ښه وده کوي. د خوګولي کیمیاوي جوړښت داسې دی چې ګلوکوز، سکروز، البومینی مواد لري او همدارنګه اړین مواد چې دي کې د خوګولي لامل ګرځي دي هغه ګلیسرین دي.
خاغلی بلال وایي خوګوله د ګڼو ناروغیو ضد درملو کې کارول کیږي.
قبضیت، د مسانې اختلالات، د رفع کولو، د سترګو د سوخت، ستوني درد، معده درد، التهاب، معده کې تریوالی او کولیسترول کموي او د طبي علاج لپاره هم استعمالیږي.
په کونړ او ننګرهار کې حکیمان او یونانی طبيبان هم وایي خوګولې د تنفسي سیستم، سربیره د هاضمي سیستم، د میکروبونو، د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي. د دوی په خبره دا بوټي د بدن عمومي قوت، د انسان ځوان ساتلو، د هډوکو د دردونو او د روماتیزم لپاره هم ګټور ثابت شوی دي. د دغو یونانی طبيبانو لړلې حکیم سالم احمد ازادي راډیو ته وویل:
همدغه خوګولې چې دا د ګټو لنیګا څخه قیمت بها نبات دي، د خشک ټوخي لپاره، بل د ستوني درد لپاره، د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي حقې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
د کونړ او ننګرهار وسیدونکو وای په ورستیو کې د یاد ګټور نبات له سټو راويستل زیات شبي او د ورکیدو ګواخ سره مخ دي. په کونړ کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست یو کارکونکي چې لنوم خودلو او غږ خپرولو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنل چې په دې وروستیو کې د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو زیاتېدو په وجه د خوګولې راوستل زیات شوي، خو د په خبره اوس ټولو ولسوالانو او امنی قومندانانو ته دنده سپارل شوې چې د خوګولې په ګډون د ټولو طبي بوټو راوستلو او قاچاق مخنیوي وکړي. خو ننګرهار کې د اړوندو ارګانونو مسؤلینو او کارکونکو سره په خبرو بریالي نشو. په کونړ او ننګرهار کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بې دریغه راوستلو او بیې په کم قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې نور ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي نباتات هم شته چې د کونړ او ننګرهار د خوګولې د برخلیک سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرمړ قدم کې د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یو سترګې مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 420 شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
د چې په شوز باندې محدودیتونه لګیې د شوزو ژغ اورات بو دی ویلي د خلکو کورو د پښود پسورا او جنسي تاریخوالي او سر جوړي مولایان دي. دا دی مولایان د خدای در رسول الله ور معلومه دي. دا رقم ژوند کې دا رقم په باندې په شوز باندې دا کې د ملګری ملتو په سختريزه ترنګل د کیسات
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغه راپورونو متن وستل شي چې د ازادي راډیو لالاري د ورځې د شپې په ترڅ کې خبرو. دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیو راپورونه هم لیدلای اوریدلای شئ. هم درس د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو لړۍ تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې موندلای شئ. په دې خبرونه کې هم اونیس پروګرام لرو ازادي میلمه. خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو څلور بچاو دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي تر هغه بخپل هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانستل شي. نوی د دې سفارت مرستیال ډانلډ براون په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په اکسپانه کې خبر شوې دی ویلي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټول بویو کې 1.4 میلیون څوکۍ خالی پاتې دي. هغه څوکۍ چې د خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبه په ورځ د هند په ګریډر نیویډال لوبغالي کې پیل شي د پرلپسې ورشتونو له امله لغوه شوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د برېټانیا ستر اعظم کیر سټارمر نن په واشنگتن کې سره ګوري. د لیدنه کتنه داسې مهال کې شي چې اوکراین د متحده ایالاتونو او برېټانیا په ګډون پر لویدیځ فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه ترې لرې کړي چې له دې هېواد سره په مرسته شوې وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نه شي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره استفاده وکړي. روسیا له خپل خاوري د شپږو برېټانوي ډیپلوماټانو د ایستلو خبر ورکوي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې نن ویل چې له دغو برېټانوي ډیپلوماټانو یې چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باورلیک اخیستی دی.
د ازادي میلمه سلامونه او ښه چاره نوریاس نوریم د ازادي میلمونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلای خار کې لوي شوی ځان په خپل رسول او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب خبرونه ته راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنې، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو تر سره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ونځي کې پیل کړې دي او لږه ورسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي ورسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې چې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلی کې زده کړې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی؟ په خپل راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت ملکیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مې کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولې، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چون موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړې دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل څه په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول و، او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړي کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل، او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا هم دغسې قرار قرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د غربت په نوم راډیو وه، نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و، او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډیر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه ودی ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیک بڼه تدریسیږي او ډیر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوي، شهاب صاحب فکر نه کوي چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعات او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی په تیر جمهوري نظام کې او ډیر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته چې موږ په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم او څنګه د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا په هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی لاړ سي هلته زده کړي وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټینو چې فارغ شولې؟
دقیقا، کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانه یو په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن په کې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او له جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کوو. منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ده ریدلای، جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې. اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي، او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو، او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو 20 کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري جمهوری نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه د لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی؟ د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښې راتلونکي لپاره.
مفتي صاحب محترم، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنگ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول استراتیجۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولای. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي. اوس هم دغه مشکل ماته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید وټن نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، د ولایت خلک ډېر لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم د نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهد دا دی. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای پلاوی دی بیا د لوړز د کړو وزارت یو پلاوی دی وردګ ولایت استازي په ولسی جرګه کې دوی لاړل لته د پانتون د بنسټ د بار کې خو د په یو شاړه دخته کې نو بیا د لوړز د کړو وزارت کافی بودی جنرال لرل چې وسدلته په دوه دانه جوړ کړی یا 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 کار وکړي ځوانانو هم دغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو بیا ورسره شمیر نور هم ډیر شو موږ یو بل ابتکار وکړه دا وسیله سوداګرو څخه البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ ته پسپنه غوښتنه وکړه د مرستې کومک غوښتنه وکړه او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه په 2018 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو هغې کې موږ د وردګو پانتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړل په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی وفات شوی دی جاوید اندیش نومې د کاروان پانتون مشر هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله دا د پانتون ته او قرار قرار پانځي منظور شول پانتون ته رئیس پیدا شو استاد عنایت رحمان معیار د پانتون استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پانتون کې استاد دی دا د پانتون لومړنی رئیس وټاکل شو
لومړی ځل چې دا پانتون په وردګو کې تاسیس شو
دا لومړی ځل وو د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پانتون ایجاد شو او هغه یو دولتي پانتون و او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې کدی میدان خار و د محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین
څنګه پکې لومړی ځل فعال شو
په لومړی کې د کرنې پوهنځای او چې اولین محصلین یې درلودل بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ورزیات شو نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي خو اوس چې دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو
ولې خبر نه اخلي
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسیږو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي دغه نیالګۍ تاسو کینولای دی
موږ نیالګۍ کینولو نیالګۍ هم غټ کړ نیالګي میوه وکړه اوس د میوه وخت دی میوه نور خلک خوري دا زموږ لپاره ویاړ شي
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب
هغه به هم پوښتنه وکړو دغه خوږې نه به شروع کړو
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې نو زه به هم داسې وایم دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي هغه په خپلو مټو وي نه د چا مرسته پکې اخیستي نه یې په چا غږ کړی نه د قومندان زوی نه د یو چنګ سالار زوی او په خپل یو څه کوي تر سره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي دا فکر کوم د دې خوخی ځای دی زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډیرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې کوم امتیاز واخلم پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې زه دا مرسته کوم کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره ای همیشه او زه ور باندې خوشاله کیږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم
او ترخه خاطره لري
ترخه خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب خو ترخه و ترخه پریږدو همدغه څه شي دي
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وي جرمني ته
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته بیرته افغانستان ته فکر کې لري
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم دی هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هیڅ ځای سړی نشي موندلی دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پانتون کې دلته د بل ماسترۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب، چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.